سلامونه وخت ماسپښین درې بجې سوی د مچال ریډیو په بل خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکله کوم په دې خبري غړي کې با د افغان حکومت او طالبان ترمنز د سولي خبرو اترو په اړه باندې د کړنلاري ټاکلو بیا په دې کې کومې نکتې دي او سره کار په هانه څنګه چېړي د کرونا وایرس زیاتېدونکي پیښې او د دې ترڅنګ په دې اړه د حکومت لخوا ځخه د آگاهي یو کمپاین پیلول په خبر پښتونخوا کې د هنرمندانو احتجاج او دارنګه د بروند د جنوبي وزیرستان د خلکو د احتجاج حالم درکو پیل با د خبرونو حکومت ملي حامر ساده وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټولو ول پام کړی د خبرونو سرټکو ته. پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر په کړنلاره د سلا کېدو د اعلان هرکلی کړی. د جنوبي وزیرستان بروند سیمې اوسیدونکو د خپل مطالبو لپاره په یو لسمه ورځ خپل احتجاج ته دوام ورکړی او د انساني حقوقو د سار نړیوالې ادارې د آذربایجان ځواکونه له ارمنیایي جنگي قیدیانو سره په غیر انساني چلند تورن کړی. تفصیل: پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې د خبرو اترو د اصولو او کړنلارې په ماده د اتفاق د اعلان هرکلی کړی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د دسمبر په 2مه په یو خبر پاڼه کې دا د راتلونکي لپاره یو مثبت ګام بللی او ویلي دي چې دا د دوی له تمې سره سم په بین الافغاني مذاکراتو کې د کامیابۍ په لور یو مهم پیشرفت دی. د افغان دولت مرکچي پلاوی او طالبانو د دسمبر په 2مه اعلان وکړ چې په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په کړنلارې سلا شوي. دواړو لوریو رسنیو ته په یو لنډ پیغام کې چې خبرې تقریبا یو بل ته نږدې دي ویلي د بین الافغاني مذاکراتو طرزالعمل د مقدمې په شمول نهایي شوی او په ایجنډا بحث پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د نیټو مشر د دې اقدام هرکلی کړی. په دوحه کې بین الافغاني خبرې د سپتمبر په 12مه پیل شوې وې. د جنوبي وزیرستان بروند سیمې اوسیدونکو د انټرنیټ سہولت او ډنګو شو کورونو سروې کولو لپاره احتجاج ته دوام ورکړي. دوی له 13 یو لس ورځو راهیسې په احتجاجي پرلت ناشتي. د پرلت ځینو ګډونوالو مشال ریډیو ته ویل چې د دوی له حکومت درې غوښتنې دي: لومړی د موبایل نتورک، بل د 3G 4G انټرنیټ سہولت او دریم په پوځي عملیاتو کې د ډنګو شو کورونو سروې ده. د جنوبي وزیرستان رستیال کمشنر خالد اقبال نن مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې د موبایل نتورک لپاره په ټاورو لګولو کار روان دي، خو انټرنیټ سہولت ورکول د دوی په وس کې نه دي. نوموړي ویل چې له پرلتوالو سره خبرې کړې دي. په پیښور کې د هنرمندانو ټولنې آرټیسټس اکشن موومنټ پرون احتجاجي مظاهره کړې. هنرمندانو له حکومت غوښتنه کړې چې د روزګار برابرولو، د نشتر هال پرانستلو او د پښتو په ګډون نورو سیمه ییزو ژبو ته د ودې ورکولو ترڅنګ په کورونا وبا کې متاثره شوو هنرمندانو ته د مالي مرستې ورکړل شي. په مظاهره کې شاملو ځینو هنرمندانو مشال ویډیو ته ویل چې د حکومت ناسمو پالیسیو له وجې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. خو د ثقافت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی پرون په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د کورونا وبا له وجې نشتر هال تړل شوی او هنرمندانو ته درې میاشتنی وظیفې ورکول ختم شوي دي. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 9 نور کسان مړه شوي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره پورې د کورونا وایرس له وجې د مړو شوو شمېر 8250 ته رسېدلی. په ملک کې له 4,06,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي، خو له دې ناروغۍ 3,46,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. د انساني حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي چې په داوروسیو کې د ناګورنو کراباخ په سر د جګړې پر مهال له نیول شو نسلي ارمنیایي پوځیانو سره آذربایجاني ځواکونو غیر انساني چلند کړی. د دسمبر په 2مه د ادارې په ریپورت کې ویل شوی چې د ارمنیایي جنگي قیدیانو جسماني ځورونه او سپکاوی شوی دی. د هیومن رائټس واچ په خبره په سوشل میډیا په پراخه کچه په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښودل شوی چې آذربایجاني نیونکي ارمنیایي قیدیان په سپېړو او لغت وهي. آذربایجان له دغه رپورت په اړه څه تبصره نه ده کړې. د نیویارک میشتې ادارې په رپورت کې ویلي چې د نړیوالو انساني قوانینو مطابق دا ضروري وي چې له جنگي قیدیانو سره انساني چلند وشي، خو په زیاترو ویډیوګانو کې د نیونکو مخونه ښکاره دي او ښایي له احتسابه نه یریږي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو لملیها مرزاده اوریدل. د مشال ریډیو په دې غړي کې د سر ریپورت هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر کړنلاره سلا کېدل دي. د دې به تجزیه کوو او د دې ترڅنګ به بیا د کرونا وایرس په اړه باندې څو ریپورټونه لرو. بیا په پېښور کې د هنرمندانو احتجاج د شوزو د حکومت په اړه باندې هم ریپورت درته لرو. دا ټول به ورسته وي خو پایل به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د کړنلاري د ټاکلو څخه وکړو. د افغان دولت او مرکزي پلاوی طالبانو په دوحه کې لڅکم درې میاشتې خبرو وروسته د دسمبر پر دوهمه اعلان وکړ چې د بین الافغاني خبرو پر کړنلاره سلا سوي دي. دواړو لورو رسنیو ته په یو لنډ پیغام کې چې خبرې یې تقریبا یو بل ته نږدې دي ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو طرز العمل د مقدمې په شمول پای ته رسېدلی او پر ایجنډا بحث پیل شي. واشنگټن او نیټو په افغان سولې کې د دې پرمختګ هرکلی کړی او ژمنه کړې چې د سولې په مذاکراتو کې به مرسته وکړي. او اوس د خبر هم راغلی چې پاکستان هم د دې هرکلی کړی. تفصیل د احمد شبر په ریپورت کې.
د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخله شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرز العمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغان دولت د پلاوي غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دنده سپارل شوې ده چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. ښاغلی نادری د افغانستان د دولت د اجنډا په اړه وویل
خواستای است که مردم افغانستان به صورت مقرر تقاضا کوي.
هغه غوښتنې دي چې د افغانستان خلک په مقرر ډول تقاضا لري او دا د ټوپکو غلي کېدل دي چې څومره ژر کېدای شي د لاسته راوړنو خوندیتوب دی په جدیت او په ورته وخت کې څه چې مهم دي جګړه باید ختمه شي او د افغانستان خلک د دې مستحق دي چې وګوري اور غلی شوی دی.
د امریکا متحده ایالاتونو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په پلازمینه دوحه کې وروسته له نږدې درې میاشتو وروسته په خبرو کې د پرمختګ هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې دواړو لوریو یو شمېر مهمې پریکړې کړې دي چې له دې سره به مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخوربند لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی دي چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان جمهوریت او طالبان د شته اختلافاتو د لرې کولو په برخه کې جدي دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقې ته ورسی شي. ناټو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته د آنلاین غونډې له لارې تیر ماښام وویل
is the first time actually Taliban and the Afghan government
da lumlai zil di che pa haqiqat ke Taliban aw Afghan hukumat twani dil di che yow sanad las likli aw par dasi yow chaukat muwafaqa wukri che pa Afghanistan ke ugd mahal sulta de rasidu la para muzakarat wukri aw albatta de lumli gam la para de hadaf ta de rasidu pa khatar bayad pa har alkhis urband muwafaqa wukri.
د ناټو سرمنشي زیاته کړه چې د فبروري په میاشت کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه ده او تر هغه وخت پورې به ناټو وګوري چې د سولې په خبرو کې څومره پرمختګ کیږي چې د هغې له مخې به په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو د ماموریت په اړه پریکړه وکړي.
د احمد شبر ریپورت مو اوریدئ. په همدې موضوع کې پاتې کېږي. څنګه چې تاسو په ریپورت کې واوریدل چې په قطر کې د افغان دولت مرکزي پلاوی او طالبانو د بین الافغاني خبرو پر کړنلاره سره سلا سوي. دواړه لوري په یوه بشت ماده سلا سوي چې د مشال ریډیو هم دا ماده ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان د دغو مادو مهمې برخې وړاندې کوي.
مقدمه سره دا رنګ لیکل شوی دا په دغه سند کې چې د مشال ریډیو سره شریک شوی دی. اولنې خبره خدا شوې ده چې بین الافغاني مذاکرات چې د 2000 کال د سپتمبر په 2000 پیل شو په سلورو اساسونو باندې په اساسو به ولاړ وي. اولنې چې دا د سولې هغه معاهده چې 2000 کال د فروری په 9 ترلاسه شوې وه دا اولنې نقطه ده د مقدمې چې خبره به په دې بنیاد باندې او دغه مدا چې د افغان د غوښتنه چې تلپاتې سولې نه پایدار سولې ده درېم تلپاتې سولې ته د دواړو افغاني مذاکره کوونکو خواو جمنتیا او سلورم بیا په مقدمه کې کومه نقطه ده هغه د ملګرو ملتونو د تلپاتې سولې بیا غوښتنه دا سلور اصول په مقدمه کې ټاکل شوی دي. او دلته یو یادونه کوم چې دا اختلاف کوم وو هغه دا و چې د طالبانو د امریکا چې کومه موافقه شوې ده دا غي ذکر افغان حکومت مخالفت اول کو ځکه په دې بنیاد چې یو افغان حکومت د دغه اصول د موافقه برخه نه و دویم د افغانستان د حکومت دا غوښتنه بیا و چې د افغانستان د حکومت د امریکا او د نیټو هم په 9 فروری چې په کابل کې کوم اعلان یې خبره شوی و هغه دم شامل شي خدا څه شي چې هغه ته په ځینې ډول ورته شي بیا به دا غوښتنم کېده چې د سولې مشاوراتي جرګه چې د اگست په میاشت کې شوې وه چې حکومت ته د خبرو وړاندیزم کړی و او هغه څلور سوه طالبانو جنګیالي دا چې کوم بندیان د هغې د خوشي کولو هم د هغې غوښتنه کړې وه تایید کړ نو بار هغه پکې هغه ته ځینې ورکړي شي ځینې پکې په ایجنډا کې چې کوم یو شي هغه چې وزنو ته اشاره وکړو ځکه هغه بیا وخت به ډېر ولګي او خدا چې کوربا یو نقطه پکې دار شپاړسمه نقطه چې کومه ده چې کوربا او سانچارې به یوازې د کوربا او سانچارې رول لري یعنې قطر داغي یو رول وو په دې داسې اختلاف کړو نو دلته اشاره شوې ده چې کوربا هیواد به فقط به یو سهولتکار د یو سانچارې رول خو لري لیکن مذاکراتو کې به حضور نه لري مذاکراتو کې به نشانه دي دویمه شلمه نقطه چې ده هغه دا ده چې میډیا یې رسنه او نور خلک الفاظ نور خلک چې غواړي تر بیلابیل نمونو لاندې د مذاکراتو له ځای صحنې ته داخل شي نو د هغه خلک به لرې د مذاکراتو نه ساتلې کېږي دا یو نقطه ده درېمه پکې پرې دا خبره اتلسمه نقطه چې ده هغه دا چې کوم اسناد دوی یا هر څه باندې دوی معاهده کېږي اتفاق راځي نو د هغه چې هغه پټ پاتې شي هغه افشان شي او چې مذاکراتو ته زیان ونه رسیږي
ترخان د طالبانو افغان مرکچ پلاوی ترمنز د هغو مادو ذکر کولی چې دوی ورباندی سلاسوی دی لکه څنګه تاسو واوریدل د افغان حکومت او طالبان ترمنز د خبرو اترو لپاره د کړنلارې ټاکلو باندې درې میاشتې وخت ولګېدلی سوال دا دی چې دغو مادو ته په رسېدو باندې درې میاشتې وخت ولې واخیستل سو آیا د کې څه مشکل و که څنګه داود خان د مشالېډو همکار داود خان داود خټک له سمی یوسفزي د افغان چارو کارپو سر خبري کړي او دا پښتنه کړي چې اخر درې میاشتې وخت ولې ونیوي
اصلا دا درې میاشتې ډېر زیات مشکلات نه وو خو دا صرف د وخت ضایع کولو لپاره یو دواړه طرفونو بالخصوص حکومت کوشش دا و چې امریکې انتخابات ترسره شي د هغې نه وروسته بیا دوی ته د امریکې د سیاست هغه خدوخال او هغه اشارې یو څه څرګندې شي د هغوی نه وروسته بیا دوی بالاخره د طرز العمل یا د مذاکراتو په میز د کېناستلو په آدابو او د هغه په هغه طریقه کار متفق شوي دي اصلي مسایل اوسه پورې لا پاتې دي
تاسو چې څنګه وایې نو دیخو مطلب دا شو تاسو چې په دې باندې ژور نظر لري په دې ټولو حالاتو مطلب دا لري چې تاسو اوس هم ډیر خوشبینه نه یې د دې د نتایجو باره کې که څه هم په افغانستان او پاکستان کې د دې نتایجو باره کې یو خوشبینی تر سترګو کیږي کله چې دا راځینه او شو تاسو څه ګورئ چې په دې کې د اختلافات څه راتلی شي په مستقبل کې
ټول مهم اختلافات دا دي چې افغان دولت وایي چې موږ سولې غواړو طالب وایي چې موږ هم سولې غواړو خو هر یو سولې د پاره خپل تعبیر ده او د خپل ګټو او مفاداتو د کرخو د لنه غواړي
سمې لکه څنګه چې تاسو وایي طالب هم په خپل شرطونو سولې غواړي او افغان حکومت هم په خپل شرطونو کدا راتلک وایي چې د افغان حکومت په مخ کې کم داسي غټ غوښتنه ده چې پاغه شرط باندې سولې راشي او د طالب په مخ کې کم داسي غټ غوښتنه ده چې پاغه باندې سولې راشي یعنی د دې غو مفادات کلګرنا په واچوي
افغان حکومت وایي چې زه دلته د جمهوریت غوښتن کې هم د تیرو شلو کلونو چې کوم فاکس دی یا پرمختګ د دغه غوښتن کې هم د ځای په ځای پاتې شي یو جمهوریت نظام بقا غواړم طالب چې کوم دغه بیا په اصطلاح د کتاب خبره کوي یعنی زه غواړم چې د اسلامي نظام وي د کتاب دی الله تعالی د کتاب او د رسول د حدیثو مطابق
سمیع یوسفزی صاحب د طالب کوم قسم نظام غواړي د اسلام د افغانستان آئین خو او کتل شي نو هغه تقریبا هغه په مکمل توګه اسلامي دی او ویل ګمنو آیا طالب هغه زوړ نظام غواړي کوم چې په نویمه کې دی راوستي او کنه دی څنګه اسلامي نظام غواړي
ګوره زمونږ استادو په دې سیمو کې پاکستان او افغانستان او د کیو ملک هم قانون داسې نه ده چې هغه د اسلام خلاف څه د پیو پکې خو امریکایي نه او طالب وایي چې په کیو باندې سره روان دي د اسلامي چې په افغانستان کې کوم مخلوط نظام دی د اسلامي نه دی په پاکستان کې خلک د مذهبي ګوندونو هم دا خبره کوي خو پر کې دا وی چې پاکستان والا ټوپک نه راخلي د افغانستان والا ټوپک راخسته دي خپل نظریه د پاره زما په خیال دوی دا یو د اسلامي نظام یو بهانه وي د خپل جګړه جګړې د دوام د پاره دا چې اسلامي نظام ډیر اسانه کار نه دی چې هر څوک دی وکولي چې هغه دی و چلول شي ځکه چې طالبانو اسلامي نظام په نوم باندې څه په افغانستان کې وکړلو هغه افغانستان یو قبرستان جوړ شوی و یو ډیر مشکل حالات و د ژوند نفس تنفس کولو اختیار خو انسان سره و خو نور په هر څه باندې د طالب واک وو
دلته دوه خبرې دي دوه لنډې پوښتنې کلن راته وایي چې د یو عام کس له نظره یو پوښتنه دا هم راوچتیږي چې د نویمې پر وروستو په دې تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې د نورې نړۍ په څیر ډیر زیات بدلونونه راغلي یعنی د انفارمیشن ټیکنالوژي څه شي ته چې ویل شي د هغې دور راغلی دی د سوشل میډیا دور راغلی دی اخبار راغلی دی خلک پوه شوی دی آیا یو عام افغان وګړی اوسیدونکی هغه به د طالب سره د دغه نظام اومني یو دویمه دا ده چې د افغان حکومت په خپلو کې کوم اختلافات هم شته کنه
ګوره طالب سره کدی هغه پخوانی تجربه تکراروي دا نور ناممکن ده چې دوی دی کدوی کابل وو هم نسی سبا دلته میډیا د مطبوعات دي په زرګونو کسان یا زنانه یا مردانه کوڅو ته راوځي دا ټول اختیار لري چې دا ټول خلک ووځي یا جیل کې واچي یا دا اختیار لري چې ټول افغانستان کې لکه د جنوبي شمالي کوریا انټرنیټ بند کړي یا بند کړي نو زما خیال دی چې د نوي عصر تقاضو مطابق نظام په کار دوه متاسفانه دا څه ده چې دا طالب چې جنگ کوي نو هغه چې کله جګړې ته ځي نو فیسبوک په غلاس منټ کې بند کړي اخیری دقیقه کې بند کړي یا واتس اپ بند کړي دا څه نه ده چې هغه د دې سره آشنا وی هم د دې نوی دور له ټکنالوژي سره آشنا دي لایو فیسبوکونه راځي روزانه باسونه کوي نو زما خیال دی چې دا حالات خو ټول تغییر او تبدیل شوی دی اوس هغه افغانستان نه دی چې کوم باندې طالبانو حکومت کړی وو یا د هغه دول باندې دوی بیا حکومت وکړي
او کلندر ته وایي سمی سیب چې د افغان حکومت ترمنځ هم په خپلو کې کوم اختلاف شته د سوله په دې خبرو اترو په مخ کې وړلو باندې
ډیر اختلافات دي یو خو په افغانستان کې ډاکټر صاحب اشرف غنی اوس د شپږ څلوي کسانو یو ډله جوړی دی د سیاسي سولې په نامو باندې په افغانستان کې دوه کسان درې کس خبر مز کې کینی یو اختلاف لري څلوي کسانو اختلاف او خپل زیاده دا اوس چې قطر کې کوم د افغانستان هیات راغلی دی هغه او د افغانستان نیم کسان په یو طرف روان دي بل طرف نیم کسان ډاکټر صاحب اشرف غنی سره ولاړ دي نو یعنی اختلافات په افغانستان کې نهایت زیات دي خو په یو خبره ټول متفق دي چې دوباره هغه طالبانو چې کوم پخوانی نظام هغه ډول نظام دوباره راتګ نه
دا یعنی صلح چې دا هغه د هر یو مرکزی د هر خوانه مرکزی یو نقطه د اخیری پښتنه سمې سیب زکم او هغه دا چې دغه د رازینامې د اعلان چې وشو دا د ډیرو اختلافات او یعنی تقریبا درې میاشتې وروسته د مخترغه او په فوري توګه یو خبر آیا په دې کې د پاکستان لخوا چې پاکستان هم په دې کې یو لوی رول لري په دې خبرو اترو کې نو د اغي لخوا هم کم دباو کې دیشی په طالب باندې یا د پاکستان کم رول کې دیشی
دا دا د افغانستان د سولې خبرې چې ودا یو د ټولو ډیرو هیوادونو د افغانستان د خلکو او د اشخاصو یو اجتماعي کوشش وو پاکستان هم پکې په کردار او مل برادر زندان نه خلاص کړو کې نه ول خو زما خیال نه دی چې پاکستان د دومره زیات نفوذ ولري چې طالب باندې هغه څه چې د جنگبندی په نوم باندې افغان حکومت غوښتنه ده او د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده حتی د پاکستان سیاسیین دا وایي چې باید جذبندي وشي دومره نفوذ د طالبانو باندې ولري چې هر څه چې پاکستان وایي هغه دې ومني
صحیح ما دا پوښتنه سمی صاحب زه کوم چې اوس چې عمران خان د کابل کمه یو ورځنۍ دوره کړې و نو په دې دوره کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا ویلي چې دی به د خپل وسنه یعنی دی به ډیر زیات کوشش کوي چې د افغانستان په صلح کې د پاکستان یو رول مخې ته راولي خپل رول ادا کړي نو آیا ما مقصد دا و چې دی کې د اغه دورې سکم نتایج کې دی شي کنه
نو زما خیال خدا د افغان حکومت خو د وزیر اعظم نو غوښتنه دا و چې طالبان سیس فایر یا جنگ بندي تر راځي کې هغه خبره خو عملی نشوله نور پاکستان چې دا خبره کوي صدر اعظم عمران خان یا بل څوک دا خبره وایي چې موږ خپل وس او توان مطابق
صحیح او بالکل کلن راته وایي چې آیا د دې مطلب دزبندی دی کنه دزبندی یعنی سیس فایر نه دی شوی
نه طالب وایي چې دزبندی خو موږ په ابتدا کې نه کوو موږ باید نور مسائل حل کوو بیا به دزبندی کوو طالب باندې بیا وایي چې که تاسو بیا هم په دزبندی باندې تکرار کوو یو اقرار کوو نو طالبانو سره یو متبادل اپشن دا ده چې سید موږ بشپږ میاشتو لپاره څوک ورچ امریکایان د افغانستان اوسې یو دزبندی وکړو په مقابل کې به نړیواله ټولنه به موږ د ترهګرۍ له تور لیست وباسي او سمه چې افغان طالبان قیدیان دي په افغان حکومت سره قید کړي هغه دې راپلی خو درځي زه فکر نه کوم چې دا خبره افغان حکومت سره ومني
دا او سمی یوسفزای د افغان چارو پو چې زموږ همکار داوود خټک سره خبري کوله او پر دې کولې چې افغان حکومت او د طالبانو ترمنز د درو میاشتو خبرو اترو وروسته بل اخره دوی د سولې بهیر په کړنلار باندې سره سلاسو د دې تجزیه کوله.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
او سمزو خیبر پښتونخوا ته د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وايي دوی په صوبا او په تیر په پېښور کې د کرونا وایرس پر ټیسټونو زیاتولو باندې کار کوي. خو د دې ناروغي مخنیوي لپاره دوی وايي په کار د شولسم پر احتیاطي لارښوونو پر عمل وکړي. د صوبې د صحت محکمې مشر ډاکټر کاملا د خبرو تر هغه وروسته مشالې ټوکړي چې په اسلام آباد کې د کرونا وایرس مخنیوي کمی اداري NCOC ویلي په پاکستان کې دغه وایرس د مثبتو پېښې شاره په پېښور کې تر بل هر شهر زیاته ده. د پېښور لیډرګرینګ هسپتال چارواکي وایي په روغتون کې د کووډ 19 ناروغانو داخلېدو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. تفصیل له ملي حامر ساده اورو.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې مشر ډاکټر اکرام الله د دسمبر په دویمه مشال ریډیو ته وویل دوی د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره ټیسټونه زیات کړي دي خو په کووډ 19 ناروغۍ کابو هله موندل کېدی شي چې ولس هم ورسره پوره تعاون وکړي.
پوزېټیویټي ریټ خو په سیمپل باندې دی که څه تاسو 100 سیمپل یو کې وایي کې 5 پوزېټیو راغل نو دا 5% شو. خو که تاسو 10 سیمپل کړي وایي کې 5 پوزېټیو راغل نو دا 50% پوزېټیویټي شو. نو لکشن د سیمپلینګ کم شوی وو نو دا غي د وجه لکشن کې دا خپل او اوس موږ خپل هغه سیمپلینګ لګیا دي زیات کړی دي چې کوم پوزېټیو کیسز راځي دا غي کانټاکټ ټریسینګ موږ کوو. انسټیټیوشنل سیمپلینګ موږ شروع کړی دي او موږ کوم باندې شک کوو هغه سیمپلینګ موږ زیات کړو. پوزېټیویټي به ان شاء الله سره کم راځي خو لکه دا خو یو حقیقت چې کرونا وایرس لګیا دي ډېر تیز سره خوري او سیسو پورې خلک احتیاط نکوي نو دا شی به موږ وسه زیات تو طرف رواني.
په اسلام آباد کې د کرونا وایرس د مخنیوي کمی ادارې له معلوماتو سره سم د نومبر 23 په پېښور کې کووډ 19 ناروغي مثبتو کیسونو تناسب 19.15% چې د ټول پاکستان د 0% پرتله تر بل هر خاره زیات دی. د پېښور د لیډی ریډینګ هسپتال په خوانی مشر ډاکټر خالد مسعود مشال ریډیو ته ویل د خار ولس پر احتیاطي لارښوونو پوره عمل نه کوي نو ځکه دا ناروغي زیاته شوې ده چې ورسره پر هسپتالونو بوج هم زیاتېږي.
ان سی او سی یو ایس او پی ایشو کړی دی. هغه ایس او پی ما د پاره دی تاسو د پاره دی هر چا د پاره دی. پکار دی چې موږ هغه ایس او پی فالو کوو. چونکی موږ هغه ایس او پی فالو کوو نه لګیا نو مختلف میټینګونه کوو بازارونو ته موږ رنګیزو واړو ځان سره پوسو دا غیر وجنه شي زیات خوريږي لګیا دي. خلک دا شی ډیر ګب ګڼي. لیډی ریډینګ هسپتال کې لس ورځې مخکې ټول 10-12 مریضان د کووډ اوس په لیډی ریډینګ هسپتال کې پرونی د شپې تقریبا 72 کسان داخل چې 72 کې 40 خواوشا سیریس دي چې کوم په وینټیلیټر باندې دي. دا یو سپی چې ته نه فالو کوي دی وجنه دا شی ډیر زیات سټ کیږي لګیا دي او ګورنمنت اوس مجبوره کیږي چې دا لاکډاون طرف ته شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په ګډون په نړۍ کې د کورونا وایرس دویمه چپه روانه ده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼه وایي په پاکستان کې د دسمبر تر دویمې د کورونا وایرس کیسونو شمیر تر 3,30,000 اوښتی او تر اوسه تر 8,000 زیات کسان مړه شوي دي. خو له کووډ 19 ناروغۍ تر 3,15,000 زیات کسان جوړ شوي هم دي. په دې کې په خیبر پښتونخوا کې تر 3,500 زیات کسان کورونا وایرس وهلي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس وړومبی کیس له فروری په پای کې راپورته شوی او وړومبی کس ترې د مردان په منګا کلی کې د مارچ په 18 مړ شوی. طبي ماهرین وایي د کووډ 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره ضروري ده چې ولس یې سنجیده واخلي او د حکومت پر احتیاطي لارښوونو سم عمل وکړي چې په کې له یو بل سره د میل ملاب محدودول لاس په صابون او ګرمو بو په بیا بیا انزل او د ماسک استعمال ډیر ضروری دی.
د ملیحه مرزا دا رپورت ما اوریدلې.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ځ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزه خله او سترګو ته لاسونه مور وړي. ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي. پلاس او غیګ روغبړ مکوي. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرې احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورل شي.
د پاکستان حکومت د کرونا وایرس مخنیوي په لړ کې د احتیاطي تدبیرونو عمل کولو لپاره د دسمبر 15 می د پوهاوی کمپاین پیلولو اعلان کړی. دا به تر یوې اونۍ پورې وي. په دې کمپاین کې به د حکومتي چارواکو سربیره مدني ټولنو فعالان او مذهبي مشران برخه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د دسمبر تر درې می یعنی نن پورې په تیرو څلورو ساعتونو کې له وایرس څخه 9 کسان وژل شوي دي او د دې ترڅنګ هم په دومره موده کې 3,499 نور ناروغ شوي دي او هم په څلورو ساعتونو کې 1,588 ورڅخه جوړ شوي هم دي. له اسلام آباد به د سراجي رپورت اورو.
په اسلام آباد کې د دسمبر په 2 نیټه په خبری کانفرنس کې د صحت د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان وینا وه چې پاکستان کې د کرونا په 2 چپه کې د کرونا اخته کسانو شمیره ورس په ورس سیوا کیږي. نو حکومت کې فیصله کړی چې د 5 دسمبر نه د کرونا د مخنیوي په موخه د اس او پیز یا احتیاطي لارښوونو د اګاهي اونۍ ونمانځي چې د دې رنځ نه خلک وژغورل شي. دی وایي چې دا موجوده اونۍ ده د 5 دسمبر نه تر د 12 دسمبر پورې دا د احتیاطي لارښوونو لپاره وټاکل شي چې خلک دا احتیاطي لارښوونې په ځان عملي کړي او چې دا لارښوونې په غور انداز خلک پلي کړي. چې څنګه خلک د صفایي اونۍ مانځي داسې دي دا د اس او پیز د عملي کولو لپاره اونۍ اون مانځي. مشال ریډیو چې په دې صورتحال کې د حکومت د دې فیصلې په اړه په پیښور کې د طب د چارو ماهر ډاکټر نوران افریدی نو پوښتل نو دا غوې نه و باید چې حکومت دا اګاهي تر د کلو پورې هم ورسوي. همدارنګ په اسلام آباد کې د سرکاري اسپتال پیمز د کرونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربی هم په دې فیصله مشال ریډیو ته وی
زره دې خبرې سره اتفاق لرم. پکار ده د دې کې ک اولس سم زموار دی چې هغه سنجیده نه دي خو زیات زموري په حکومت باندې ده. ځکه د نن 2 میاشتې مخکې تاسو ریکارډ رواله د پاکستان تحریک انصاف غټي غټي جلسې روانې وي په پوره ملک کې. دغه شانتي د پی ټی آی نه علاوه د اپوزیشن د جماعتونو هم جلسې روانې دي. سکولونه خودوی بند کړی دي خو دی دغه نه دي بند کړی. دا شاپینګ مال نه دي بند کړی او دا لکه سوال خو پیدا کیږي چې دا کرونا سیپ په سکولونو کې ده.
په خبری کانفرنس کې د ډاکټر فیصل سلطان وینا وا باید چې ولس سرکاري لارښوونو په خپلولو لاسونه بیا بیا تر د 10 سکندو پورې وینځي ماسکونه کاروي او د غنی غنی ځایونو ته نورځي او دی یو بل نه لګ تر لګا شپږ فټه فاصله کې اوسي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تور تمون
دنیا په وجود کې راغل لدن نشو اغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي که سو اتم سو بیا پورر شو یا څنګه خبر لاړه.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو بیا ډیر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم دا ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو نوې اونیز خبرونه تور تمونه د 2020 کال جنوري څخه اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو په دومره نیمای کې درته یو شمېر رپورټونه لرو، خو اوس درې نیمې بجې سوي دي. له ملیحه مرزاده باد خبرونو لنډیز واورو.
پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د اصولو کړنلارې په مادو د اتفاق ته اعلان هرکړی کړی. د پاکستان بارنو چارو وزارت د دسمبر په دویمه په یو خبر پاڼه کې دا د راتلونکو لپاره یو مثبت ګام بللی. د افغان دولت مرکچی پلاوی او طالبانو د دسمبر په دویمه اعلان وکړ چې په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په کړنلاره سلا شوې دي. د جنوبي وزیرستان بروند سیمې اوسیدونکو په یو لسم ورځ خپل احتجاج ته دوام ورکړی. د پرلت ګډونوالو مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه وویل چې د موبایل نیټورک، د 3G 4G انټرنیټ سہولت او په پوځي عملیاتو کې د ډنګو شو کورونو سروي غواړي. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال ریډیتول چې په سیمه کې د موبایل نیټورک لپاره پټاورو لګولو کار روان دي، خو انټرنیټ سہولت ورکول د دوی په وس کې نه دي. په پېښور کې د هنرمندانو ټولنې پرون احتجاجي مظاهره کړې. هنرمندان له حکومت غواړي چې روزګار ورته برابر شي، نشتر حال خلاص کړل شي، د پښتو په ګډون نورو سیمه ییزو ژبو ته وده ورکړل شي او په کورونا وبا کې متاثره شو هنرمندانو ته مالي مرستې ورکړل شي. د ثقافت صوبایي وزیر شوکت زبسی پرون په یو ویډیوی پیغام کې ویل چې د کورونا وبا له وجې نشتر حال تړل شوی او هنرمندانو ته درې میاشتنې وظیفې ورکول ختم شوی. په پاکستان کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 9 نور کسان مړه شوي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه نن سهار له کووډ 19 ناروغۍ د مړو شویو شمېر 8,205 ته رسېدلی. په ملک کې له 4,6,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي، خو له ناروغۍ 3,6,000 زیات کسان بېرته رغېدلي هم دي. او د انساني حقوقو د سر نړیوال ادارې په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي چې په دا وروستیو کې د ناګورنو کاراباخ په سر د جګړې پر مهال له نیول شو نسلي ارمینیایي پوځیانو سره آذربایجاني ځواکونو غیر انساني چلند کړی. د دسمبر په دویمه د ادارې په ریپورت کې ویل شوي چې د ارمینیایي جنگي قیدیانو جسماني ځورونه او سپکاوی شوي. آذربایجان لا دغه ریپورت په اړه څه تفصیل نه کړی.
ملیحه مرزاده وشه د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پېښور د هنرمندانو احتجاج. په پېښور کې د هنرمندانو ټولنې آرټست اکشن مومنټ احتجاجي مظاهره کړې. دوی له حکومت غواړي چې د روزګار برابرولو، د نشتر حال پرانستلو، د پښتو په ګډون نورو سیمه ییزو ژبو ته د ودې ورکولو ترڅنګ په کورونا وبا کې متاثره شوي هنرمندانو ته د مالي مرسته ورکړل شي. په مظاهره کې شامل ځینو هنرمندانو مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ناستو پالیسیو له وجې چې د حکومت د ناسمو پالیسیو له وجې سخت ستونزې سره مخامخ دي. خو د ثقافت صوبایي وزیر وایي د کورونا وبا له وجې نشتر حال تړل شوی او هنرمندانو ته د درې میاشتو وظیفې ورکول ختمې شوي دي. غلام غبس حال راکوي.
د زاهده تنها په نوم یوې هنرمندې په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د پن او د هنر د پرمختګ لپاره د حکومت د ناسمو پالیسیو په وجه د دوی ژوند د سختو کړاوونو سره مخ شوې دي.
نه په ټلویزیون کې کار شته دی او د ټلویزیون ټول د پښتو د هنکو څومره چې علاقائي ژبه دي هغه ټول زمنګ نه واغشتي شول. هغه ټایم د سره په ټلویزیون کې کار نشته دی، پرایوټایزیشن طرف ته روان دي. خو الله دې وکړي چې زمنګ حکومت، زمنګ سترګوري خلک، زمنګ د ادارو خلک موږ ته مخ راواړي، ځکه چې موږ انسانان یو او د دې پاکستان استوګن یو. هر هنرمند، هر فنکار د یو ملک چکی هغه سفیر وي.
اداکاره نادیه خان وایي
پېښور ټلویزیون کې کار نشته دی جی، نشتر حال دی پرایویټ شو جناب عام شوګانې نه کیږي. اور زمون فنکاران چې سندرغاړي دي، سنگران دي، آرټستان دي، هغه ټول بے روزګار دي. په کومه بزیم د کرونا پیسې مونږ ته نه دی ملو شي. زمون ډېر آرټستان د کرې په کورونو کې دي، په قرضونو کې دي، بیماران دي، زمون څوک ته پوسوم نه کوي.
د هنرمندانو د تحریک یو بل غړی خالد خټک مشال ریډیو ته وویل چې په دریو ورځو کې که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو د حکومت په ضد به په پراخه ډول خپلو احتجاجونو او تحریک ته دوام ورکوي.
زمونږ پی ټی آی حکومت د فنکار د کار ذرایع بندې کړې، مخکې د کار ذرایع بندې کړې، به مونږ په امدادونه ولګولو، اوس امدادونه بند کړل. پی ټی وی د تباہی آخري دهانه باندې ولاړ دی، ریجنل لینگویج ختمې لګیا دي، د سرکار قبضه کې اخشته دي، کلچر اکټیویټیز نشته، پروموشن نشته. تاسو په دنیا ته څخه تاسو اوس د ادیب په خله باندې تاله لګوي، د رائټر په خله باندې تاله لګوي، د فنکار په خله باندې تاله لګوي. مونږ له کار راکې مونگ سپورٹ کے چی مونگ دنیا تاوخیو چی مونگ پیسول خلقیو مونگ پختانیو مونگ دنیا سرا ولاریو دنیا کلچر کلتور سرا ولاریو
دا دوی دا احتجاجی مظاہری او خبری کانفرنس رستو بیا دا کلتور صوبائی وزیر شوکت یوسفزی لخوا مطبوعاتو تا یو ویڈیو بیان خپور شو او په دغه بیان کې هغه د هنرمندانو د مطمئن کولو هڅه سپدا ډول کړی ده.
ان سی او سی کے فیصلے کے مطابق کووڈ 19 کے پیش نظر نشرات کو بند کیا گیا ہے.
د این سی او سی د پیسلی پرانا کی د کووډ 19 په وجه نشترال تړل شوې دي. خو که فنکاران د وایرس د خوریدلو د مخی نیولو په احتیاطي لارښوونو عمل یقیني کوي نو زبه ورته پرانیزم. اصل مسله دا ده چې دوی په ویړیا توګه نشترحال غواړي نو حکومت د دوی د مشکلاتو په اساس تر دوو دریو میاشتو دوی ته نشترحال په ویړیا توګه ورکولی شي خو د هغې وروسته به دوی د دې کرایه ورکوي بل چې کومې میاشتنۍ دیرش دیرش زره روپۍ دوی ته ورکول کېدلې نو هغه پروژه اوس ختمه شوې ده. خو هنرمندان د کلتور د محکمې د ردعمل نه مطمئن نه دي او د هنرمندانو غورځنګ د حکومت نه 12 غوښتنې کړې دي چې پکې د دوی لپاره د صحت، تعلیم او روزګار د سهولتونو برابرولو ترڅنګ د دوی لپاره د رهایشي کالونۍ د جوړولو غوښتنه شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په بنو کې وسلوالو د پولیو ټیم پرامنیت ګمارل سوی پولیسوالا په ډزو وژلې دي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ناروغي ضد کمپاین دوام لري. د بنو برید ذمواري چا نه ده منلې. د بنو پولیس چارواکي وایي په برید کې د ککړو کسانو نیولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. تفصیل به عمر وزیر واورو.
د پولیسو په وینا 13 ورځ بنو ټاونشیپ تانه په حدود کې ناڅرګنده وسلوالو د پولیو ټیم سره په ډیوټي یو پولیس اهلکار په ډزو وژلې او حمله کون کی پتیختہ کے بریالی شوی. د بنو پولیس ویان آصف حسن مشال ریڈیو تا وویل چې پولیس اهلکار اخر زمان د گوزن ناروغی روان مهم په دوران د پولیو ټیم سره په ډیوټي وو چې بنو ټاون شپ تانه په حدود مرزای سیمه کې ناصرګند وسلوالو په ډزې وکړې نو موړې جو بل کړ چې روختون ته انتقال کړ خو د ژورو زخمونو تاب نه لرلو په وجه روختون کې سا ور کړه. پولیس وای چې د قاتلانو د نیولو لپاره د لټون عملیات روان دي. هڅه کړي چې زر د وژل شوي پولیس اهلکار قاتلان گرفتار کړي. د برید ذمواري لا چا نه دی منلې. په بنو کې د نوړاندې هم د پولیو ټیم خزینه کارکونکي د نامعلومه وسلوالو لخوا وژل شوي. خیبر پښتونخوا بنو په 2019 کال کې د ګوزن ناروغي تر ټولو زیات وهلې چې د یو شمیرې تر مخه بنو ډویژن کې 13 کال کې ټول اوش پېته پولیو کې سونه مخه تر غلی ول چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې درې نوی وو او روان کال بنو ډویژن کې ټول 15 کې سونه شوی.
د جنوبی وزیرستان بروند سیمې اوسیدونکي له تیرو یوولسو ورځو راهیسې په احتجاجي درنا ناست دي او له حکومت غوښتنه کوي چې د موبایل نتورک 3G 4 او 3G انټرنیټ سہولت ورکول ترڅنګ دي. په 2009 کال کې پوځي امنیت کې ډنګ سو کورونو سروي وکړي. د پرله ځینو ګډونوالو مشالې ډې ټول چې مقامي چارواکي د دوی د غوښتنو اوریدلو تم تیار نه دي. خو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر خالد اقبال مشالې ډې ته ویلي چې موبایل نتورک څخه پاتې سو سیمو کې د موبایل ټاور پر لګولو کار روان دی. اشتیاق مسید په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د باروند احتجاجی پر لت کشی نوست محمد عتیق پل غشتن مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیاناوی
امیشا درد نن یو لا سما رزدو چه باروند سار بند نوستا دو امیشا اوال مطلبا ہے موبایل نیٹورک او دوما مطلبا 3G 4G دو او درما مطلبا چه کلا اپریشن را ہے دیجات امیشا نو اخ تیم شه 2009 شه میشا کلی ہوا تل 2015 شه دیگده و پاس شوال او آغا کورینا بیا سوک پو بامینا بنده سوک پو جٹے بنده سوک ورینا بارونا رنگ نشدا مطالبہ کا بھی چاہیے سروے چونکہ نوا سائز شوی نیما نیما سروے چاہ بالکل شوی نوا نو مہربانی دا ہو کچھ امیجا دا سروے دا فور شیرے کو
خالد حیواد بھی آئی چھ پیتے جا جی پر لکش سپن جیری زوانون او دی سکول ما شمون پساخ سوڑک شے نوستی خو مقامی انتظامیہ دے دوی غشتن اروے دلو تا ہم تیارا نہ دو
درمان چھ ماولی دو در خلق رو وزی سوڑک دا اسی لے حول آگی سپن جیری زوانون او سپیشلی سٹوڈن در جیت وی لیکن نن دیر دی افسوس تل ور مقام دا چی دیمیز سیول انتظامیہ یا بسرا چی نوری کم بے داری دی سروس طول خاموش دی بیخی پر میز بندے سالوم نہ اچھا ہوا چوزین کی بچیون دی یور بیاس کو لینا بان شوال دی آن لائن کلاسیز نامی حروم پتا شوال
دی باروان دی تجاجی پر لد پا باراکش دی سویلی وزرستان پشتون جغورن غرزنگ غڑی شاہ فیصل غازی خبر ہم وار وی
تا ایر صرف سیمپل غشتانا دو چی نیشت دا کو مات 3G 4G او موبایل سروس تا نیشتا رو کی سولنا جوتا دی افسوس خبر خدا دو چی میز رای کین نیو قانونی د میج حق دی ایغ د پوره هم میج قبل خلق روزی ایغ د پوره هم میج ادجاجینا و جلوسینا کوي خو ایغ به وجود ها د میج مسلی خو تا حل کول خو دولی ورته د میج د دغی مطالبی هر ودن د پوره ها میج تا څوک نر برمی
په احتجاجی پر لک ش نوست کا سانو غشتنه په باراک ش مشال ریډیو چې د سولی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال سره تماس ونی ولی د اغوی جواب په دارنګ و
کم تاور ولا کار بیا خو دې نه حال دې لګ دی چې کوم ایک شټ اورې لګي هغه کې دلته هم ستاسو نور ځای نه کوم ستاسو دا به نو کار لګیا چې 3G 4G دا نه ول ماته زیات ضرورت چې تمره تکلیف سره مونږ کولې کمپین کو هغه ډیټا مونږ ته څنګه راځي پاتون کې حالات چې کوم دی هغه په مونږ په یوه چیرې راځي چې فلال پاسه بل نه 3G 4G خو چون کې پاسه لیول کې تا دا هغه چې مونږ هغه نشته مونږ ته خپل ځات ضرورت چې یو تور خدا دې چې کله نور شي یو نیم کوریو دې پاتې یو نیم بل دې پاتې هغه خو چې کله مونږ انټا
په احتجاجی در نیک شنوست کسانو دا هم وویل چې که د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه د دوی غوښتنې پورا نکړي بیا به دوی خپل احتجاجی پر لد د بارون سیمینا ټانک شارک شه د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر دفتر مخې ته منتقل کولو باندې مجبور وي خدا دې هم یو داوي چې په قبایلي ضلعو کښې په 3G 4G انټرنیټ سہولت ورکولو باندې د پاکستان داخلہ وزارت له طرفه ناسم امنیتی حالاتو په وجه بندیز لګولای شوی دی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د نومبر له 15مې په ټوله نړۍ کې پر ښځو د تشدد خلاف 14 ورځنی کمپاین دوام لري په پاکستان کې که یو خوا پر ښځو د تشدد پیښې اوس هم روانې دي نو بلخوا د حکومت فعالان وایي چې په دا ډول پیښو کې د ککړو ملزمانو پر ضد سمه قانوني کاروایي نه کېږي خو د قانون پلي کوونکي ادارو کارکوونکي وایي چې دوی د ملزمانو پر ضد مقدمې جوړې کړې دي چې ځینې نیولې او د ځینو نورو د نیولو لټون روان دی احمد شاهزمي په لوستان کې پر ښځو د تشدد او هغو مقدمو ته کتنه کړې ده
د بلوچستان په مسلم باغ کې د 15 ماشومان مور بیبي هاجره د روان 2020 کال د جون پر 12 نیټه په تورن ډول د خپل خاوند او لیور لخوا په وهلو ټکول وژل شوی و د هاجره د کورنۍ پر شکایت پولیسو د هغه د خاوند محمد صادق او لیور انعام الرحمن پر ضد د قتل مقدمه درج کړه خو لا هم نه دي توانېدلي چې تورن کسان ونیسي د هاجری ورور عزت الله د دسمبر پر 2 مشال رادیو ته وویل چې د دسمبر پر اوله د مسلم باغ په عدالت کې د دې مقدمه اوریدنه وسوه خو دوی د انصاف غوښتنه کوي
مور مې د سر په قرآن تور وشکو زاړي هم سار زاړي هم ماښام زاړي چې وایي زوی مات انصاف مې لاسو وایي زما دا خلک پیدا کړي پانسۍ له مخه ځولې وایي ما مور پرون ما پیشي وله زما مور له ما سره ګواه ولاړه پیش سوله په دونه زړلي وو دا جج ته په اوښکې زړلي دي دا جج ته مور ته زه خپل تسلي ورکوم چې مور خدای به خیر کړي وم اصلا د وبه نیول کېږي وایي زه یو بلیو ارمان نه لرم دغه ارمان لرم چې څنګه زما لور وزره ده دغسې دا خلکو منیول کېږي دغه رنګه سزا دې ورکړل کېږي څنګه زما لور ته دوی ورکړې ده
بلخوا د بیبي حجره وکیل وایي چې عدالت محمد صادق او انعام الرحمن مفرور ګرځولي او پولیس ته یې د هغوی د نیولو امر کړی دی
پکار خدا وایي چې کوم کین د دوی بیل بي کور ریجکټ پکار خدا وایي چې دوی په هر سپیشل دې نیولې و خو دوی په هغه ورځ باندې د حکم په ورځ باندې پیش نه شو نو د دې ضمانت خارجې شو بیا به پولیس هر خبر دې د ګرفتاره کوي خو دوی سکونډر دي دا کېږي پوسټ دې ښکاره کېږي نه نو ورک دي ګورمنټ هر خبر د سلګیا د شاکین د تلاش وسیله دې ګرفتاره کوي
د مسلم باغ د پولیس تانې مشر عبدالجبار بیا وایي چې دوی د تورونو کسانو لټون روان کړی خو د هغوی په نیولو لا هم نه دی بریالی شوي. په بلوچستان پردې سربېره پر شذو د تشدد یو شمېر نورې پیښې هم رامنځته شوې دي. د روان 2020 کال د جون پر 18مه د قلا عبدالله د لیرې غریزې سیمې توبې یادوبندي په خیرځۍ شاته کلی کې 20 کلنه عارفه بیبي وژل شوې وه چې وروسته لیوي ځواک د جون پر 23مه د هغې د قتل په تور د هغې خاوند سردار محمد ونیوي. د چمن اسټنټ کمشنر زکاولا دورانی د دسمبر پر 2مه مشال رادیو ته وویل چې سردار محمد په خپل جرم اعتراف کړی و چې بیا وروسته دوی عدالت ته وسپاره او اوس د پولیسو په ولکه کې دی. خو د نوموړي په وینا د عدالت لخوا لا تر دې دمه هغه ته سزا نه ده اورول شوې. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم عورت فاونډیشن د بلوچستان څانګې مشر علاءالدین خلجی وایي چې د روان 2020 کال په لومړیو نهو میاشتو کې په دې صوبه کې پر 9 ښځو په بیلابیل ډول په کورنۍ کې دننه او بهر تشدد شوی چې 40 وژل شوي هم دي. د نوموړي په وینا په کلیوالو سیمو کې ښځې د تشدد پیښې نه رپورټ کوي او یا هم موقع نه ورته برابره چې پولیس یا لیویس ته ولاړ شي او شکایت وکړي. د نوموړي په وینا بلخوا د قانون پلي کوونکو ادارو کارکوونکو ته دا ډول پیښو ثبتولو په اړه روزنه ورکول پکار.
کم پولیس دی کم لیڈیز دی ددی اویرنس ددی ٹریننگ دی ضروری دی پدا قوانین باندې ولی پدی باندې چې ددی ٹریننگ نو وسی دراغه چې ما پوری دی تدفات نه معلومی کی قانون نه معلومی چې په کوم قانون کې دی چروا او بیا سیاسي چې دی پس چې وای د کوټې ما چې وای بل ځای ددی سبل آپشن نه کچ دی د سیاسي بچی چې رپورٹ بچی نه کی په کوټې کې وای د یو پولیس د شوزو رپورٹینګ سنټر ری چې دلته شته وخت لای شي معلومات هم خپل سي تر شي د پولیس نه دی او رپورٹ هم درځي وای شي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پر خپل ویبپاڼه ورکړی چې په دې هیواد کې پر 20 سلنه ښځو د هغوی په ژوند کې کورنۍ تشدد شوی دی. بلخوا په پاکستان کې د ښځو د خوندیتوب لپاره کارکوونکي اداره وایټ ریبن پاکستان وایي چې په دې هیواد کې له 2011 کال څخه بیا تر 2018 کال پورې پر ښځو د تشدد څخه باندې 15,000 پیښې رپورټ شوې دي.
د احمد شاه زمي رپورٹ مو اوریدی. اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم د اکتوبر 14 د حکومت خلاف احتجاجي جلسې پیل کړي چې تر اوسه د هیواد په بیلابیلو سبو کې 15 جلسې کړي. پی ڈی ایم د دې تحریک په ترڅ کې د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمول او نوي انتخابات کول غواړي. خو پوښتنه دا ده چې دا تحریک تر اوسه د خپلو اهدافو په ترلاسه کولو کې څومره کامیاب شوی دی. نور تفصیل به د منور شاه په دې رپورټ کې واورو چې د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان له شاغه پیل شي.
اس ناجائز اور غیر آئینی حکومت کے خلاف اب تحریک چل پڑی ہے اور انشاءاللہ یہ آنے والا دسمبر نہیں دیکھے گا.
پدغه وینا کې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د اکتوبر 14 گوجرانواله کې د حکومت خلاف جلسې ته ویلي وو چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت به تر دسمبر میاشتې هم قائم پاتې نشي. له دې وروسته پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم د حکومت نسکورولو په هدف په کراچۍ، کوټه، پېښور او ملتان کې هم جلسې وکړې. خو پښتنه دا ده چې یاد تحریک تر اوسه په خپل مقصد کې څومره بریا ترلاسه کړې ده. خبریال او سیړونکي حسن خان په دې حق لوای ممکنه نخ کاری چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت په نسکورولو کې بریالي شي، خو هغه بیانیا چیلنج کولو کې بریالي شوي چې پکې حکومت د اپوزیشن ګوندونو په مشرانو د درغلیو تورونه لګوي.
چې کوم مومنتم سره دوی روان شي او کوم اکسپیکټیشن رو خو ماته نخ کاری چې دوی دغه هدف ته چیرې د حکومت لري کول یا عمران خان پرائم منسٹر لري کول د مانه د خلکیا دوی کې کامیاب شي یا دغه د دوی ریئل هدف کیدی شي. پی ڈی ایم یو کامیابی تر اوسه پورې حاصله کړې ده او هغه دا ده او زه وایم چې دا غټه کامیابی ده چې کومه بیانیه وه د حکومت هغه ډیره په موثر طریقې سره چیلنج کړی ده او حکومت یې په ډیفنسیو یعنی په دفاعي پوزیشن باندې تلو باندې مجبوره کړی دی.
حسن خان زیاتوي چې دا مهال په حکومت کې کوم ممکنه بدلون یوازې د پارلیمان د لارې کېدای شي. بلخوا د اکتوبر په 13 په کراچۍ کې د پی ډی ایم جلسې ته وینا کې د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز موجوده حکومت نا اهل وباله او د دې تر ختمولو یې د تحریک جاری ساتلو ژمنه وکړه.
جب تک نہ لائکی اور نہ اہلی کے اندھیروں سے آپ کو نجات نہیں دلا دیں گے.
خوب اسلام آباد کے دا جمہوریت لپارا دا قومی ادارے یا این ڈی آئی یو سیڑون کے اشفاق خان وائی دا اپوزیشن دا جلسو لوجہ دا تحریک انصاف حکومت دا توقعات و برعکس دا زیاد فشار لاندے راغلے دے.
دین مخ کی حکومت دا نواز شریف پاغی کی عمران خان دا غین غٹی جلسی کڑے دے دا غین غٹا درنے او کا دمرا غٹا درنے کی دین شی دے ملتے حکومت خوب بدل نہیں شو کنا خدا حکومت لگنا تجربہ کار دے دو لگ اعصاب کمزوری دیا دو دمرا زیاد اوور ریئیکٹ کیا چی آغا انسیکیورٹی خپل کریئیٹ شوا ادروائز جو ڈیموکریٹک سسٹم کی چینج ہو ظاہر دے یا با ان ہاؤس کا دیدی رازی او بل خدا سے یا با نوے الیکشن اعلان دو خپل کی یا با دے سمجھ دے گلف کی باقی پا جلسو باندے دو خپل حدف تا نا پریشر چی کم جو رول غفتل دا غینا یا پریشر جو شوا غی صاحب سر دوینا
دا نومبر په 13 په ملتان کې د پی ډی ایم جلسې ته د پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو زرداری کشری خور آصفه بټو عمران خان د سلیکټډ وزیر اعظم په نامه یاد کړ او وی ویل چې نوموړی به خامخاله حکومت ته ځي. بلخوا د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د څانګې یو استاد ډاکټر زاهد انور وای په پاکستان کې جمهوریت ادارې ورځ تر بلې مضبوطیږي او همدغه وجه ده چې د پرمختللو هیوادونو په سیر دلته هم اپوزیشن ګوندونه په مثبت ډول خپل فعالیتونه کوي.
واقعي د اپوزیشن د جلسو نه د بیاناتو نه دا پته لګي چې دا ډېر جارحانه موډ کې دي او دی حوالے سره نه صرف دا چې د حکومتي پارټي باندې ترکیب کوي بلکې ملک کې بعض ادارو حوالے سره هم د دې موقف ډېر واضح دی. نو اخبار حال یو خبره ډېره څرګنده ده چې پاکستان کې جمهوریت دی ادارې نورو مضبوطیږي او دا اپوزیشن او د حکومتي پارټي منځ کې دا کنسٹرکٹیو
ڈائیلاگ او کریٹیسزم روان دی. که سهم اپوزیشن گوندونه تور لګوي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی او دوی به تر ختمولو پورې احتجاجي تحریک جاری ساتي. خو حکومت نه یوازې دا تورونه ردوي بلکې وایي چې په پی ډی ایم کې شامل گوندونه د جلسو په ترڅ کې خپل مشران د احتساب نه بچ کول غواړي خو په کې به بریالي نشي.
د منور شاه رپورٹ موریدلی او سم د خبرونی په پای کې یو ځانګړی رپورٹ نن د مزورانو نړیواله ورځ د پدې تړاو د کورمی اوسیدونکو گلزار حسین کیسه دراورو. گلزار حسین په دواړو پښو یو لاس او یو سترګ مزور دی خو په خپل هوډ او همت سره تر شپږمه جمعات تعلیم کړی دی او نن د خپل کلی په هم هغه سکول کې ښوونکی دی چې یو وخت په خپل زده کوونکی وو. د غریبۍ له کبله هغه تر لسم جمعه پورې په خرسپور سکول ته تللی خو د پخواني فاټا په خیبر پښتونخوا د اورګډي درسته د گزار حسین تنخوا بند شوې ده. دا کیسه به په دې رپورټ کې واورو. گزار حسین د 1999 کال د فروری تر 15 تر غرمې پورې روغ رمټ انسان وو خو یوې شېبې د سترګو په رپ کې ورځخه نیم بدن جلا کړ.
زخپل او پټه او طرف تللم او ایوا چینا بدله اوی کی ما او بچی کړل. وزت کلا او بوت اتسم لستلم نو مینس خا خو دیبا واک باندې ز پوینش پونلم د مکا واش کلا. هغه د مکی ریزلټ کې د مات باړه خپې او یو لاس او ایوا سترګه زیاش پلا. زی بیا پوتلم پرچینار هسپتال ته واش پم پرچینار هسپتال کې وکړه او هغه نه بعد زی فشار ته بوتللم. فشار کې درې میاشتې ما هسپتال کې تیرې کړلې. کله فشار نه وفاس کوم احتیاطاً بیا فرچینار هسپتال کې زد بی میاشتې بیډ باندې پروت پم او دا 5 مهینې ما هسپتال تیر کړی دی.
علاج گلزار حسین له مرګ بچ کړ خو د هغه وجود یې سالم نه کړای سو. د پیښې پر وخت هغه 8 کلن وو او د ژوند کولو یو اوږد مزل ورته پاته وو. له مور او پلار سره یوازې د زوی د بدني معذوري فکر نه وو بلکې د هغه د راتلونکي په اړه
اندیشمن ول.
زما والد صاحب څه وو هغه خپله استاد ریټایر شوی و. هغه دا سوچ ماته وکړلو چې تعلیم نه بغیر د دې یو لاس دواړه خپې دا د یوه کاره نشي کېدی، نه مزدوري کوی شي نه څه هنر زده کوی شي. اردی باندې که مو تعلیم وکړو نو دا به مو ته ډېره ښه وي، ویلې څه کورسۍ باندې به ناست وي او دا به خپله نوکري کوي. او ما هغه واجې نه زه نن مشکلاتو نه وته یم، ډېر اسانۍ سره روان یم.
ګلزار حسین په کورمه کې د خپل کلي لوکمان خیلو په پرایمري سکول کې داخل کړ. سو خو لویه پوښتنه او ستونزه دا وه چې په دوو پښو یو لاس او یوې سترګې معذوره اته کلن ماشوم به تر سکول پورې مزل څنګه کوي. داغه پلار د زوی لپاره نه د ګاډي او نه هم د مازورانو سایکل اخیستو مادي وسترلې. د ګلزار هرونو د هغه سکول ته په شا وړلو ته غاړه کشودله او هر ورځ به ګلزار په شا سکول ته وړي او راوړي. خو چې څنګه څنګه هغه ستریدلې نو ورونو یې پر شا د اخیستو توان هم للا سوار کړ. بل اخر کورنۍ مجبور اسوه چې هغه په خر سکول ته ولېږي.
وان کلاس نه تر لسم کلاس پورې دا سفر ما په خر کړی دی. یو ورځ ټایم باندې ز خپل خر باندې سپور وان زما ورور ما سره سپور وو. ای مخره پسې بل خر راغلو د مخرمنډ ته شروع کړی. دې ټایم باندې ز خپل خر نه ول ودم زما کی تر راغلم. اور ډیر زیات مشکلات و باران اموری دو بیا خلکو ما سره مدد وکړلو. آس کې کړم خارې تر باندې لو هغه باندې سپور کړلم. د سې نورې وکی مختارغ للې یو د بدزلې نور وغورځلم. دا براتلې هوښه ما بهار نه منلو. مې له خیر د کوم مشکلات تیر شي هول انسان ورسته ژوند بیا اسان کنه. دا شه مشکلات راتلې جی مخته بالکل.
پښتانه عموما خرته په ښه سترګه نه ګوري، نو چې یو واره معذوره سي او په خره سپور سي دا خو په ټولنیز حواله ډیر مشکلات را پیدا کوي. خو ګلزار حسین بیا برعکس تجربه لري. دی وایي چې کله هم چا ور باندې خندلی یا ټوکی نه دی کړی.
زما څه کلاس کو مرګلی وو هغوی به ایما ډیر زیات خیال ساتلو. هغوی به زه سکول کې بهار کا نه نه کا خرنه به کینولم خرنه به کوز کړلم. ډیر زیات خیال به ستلو. دی واجینه زما حوصله مضبوطه و عملګری سره خو اوی به ماتوي ستته به خامہ خاص کول ترڅ نه بغیر زریږي مودر سره شتا یو اوی به ډیر هلپ کول. ځکه ما حوصله مضبوطه و ما تعلیم جری ستلو. کچری ز اوی تنگول ما پسې خواندای کولای څه شي کولای بیا هم نه شو کولای کنه بیا هم ز سکول ته نه تلم.
ګلزار حسین تر لسم جماعت پورې سکول ته په خره ولاړ او چې کله یې د پاړه چنار کالج کې داخله واخیستله نو پرنسپل ته یې خاص وکړ چې په حاضرانو کې دې ځکه سختې نه ورسره کوي چې هغه په تګ راتګ کې مشکلات لري او دومره پیسې ورسره نشته چې په ګاډۍ کې کالج ته ورسي. ګلزار حسین له دولسم پاسول وروسته له علامه اقبال پوهنتون څخه پرایویټ څوارلسم او بیا په اسلامیات کې ماسټري وکړه او ورسره ورسره د پرایمری سکول د استادانو ټریننګ هم وکړ. چې کله زده کړې ختم شوې نو په 2016 کال کې نیغ د کورمی پولیټیکل ایجنټ دفتر ته ورغلی.
پولیټیکل ایجنټ ته زویر غلام او تویل ما پی ایس ټی کورس او کو پرایمری سکول ټریننګ. بیا ز پولیټیکل ایجنټ ته لاړم. هغه ته ما وی چې جی ما ته سرویس راکا زه مجبور یم غریبی ده. هغه ما ته وی چې اوس خو ویکنسی نشته دی داغه دی هغه دی. او هغه ز خپل فن نه ولګولم 5000 روپیه به رکول. 2014 نه ز خپل کلی کې پرایمری سکول کې ولګیدم 5000 روپیه تنخوا مغسته.
بیا هغه ورځ هم راغله چې ګلزار په هم هغه سکول کې استاد سو چې ورتلس کاله په خره د زده کړو لپاره ورغلی وو.
السلام علیکم زلاړم سکول ته.
وعلیکم السلام په مال بچای.
نن هغه په کلاس کې ولاړ د کوم کینا بلکې شوم کیدی.
اچانک ایک بزرگ خاتون کی آنکھ کھلتی ہے
خو اوس د گلزار تنخا بنده ده. خو گلزار حسین وایي چې که نوکري یا تنخا وي او که نه، هغه به په سکول کې زده کړې ورکول جاري ساتي. په دوو پښو او یوه لاس شل او په یوه سر ګړون گلزار کله هم ځان معذوره نه ګڼي. دی وایي معذوري مجبوري نه ده، بلکې په بدن روغ سړی که بېکاره ګرځي نو بیا دغه بېکاري په اصل کې معذوري ده.